می نمایم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
دا کابل امنی کمانډان وایي په نننې انتحاري حمله کې یو ملکی کس وژل شوی او 22 نور ټپیان شوی. ولسمشر غنی په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اساسي بدلون لپاره سیمه ییز همکاري اړینه بللې ده. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه مذاکراتو لپاره نن ویانا ته رسیدلی. درنو دوستانو سلامونه، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې خبری ساعت کې هرکلی کو. په دې خبری ساعت کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل خبری مطالب در سره شریکو. مخکې له دې نه چې د افغانستان اړوند خبرونو ته ورشو، د سیمې او نړۍ د خبرونو په اړه به له جنقه الکوزي صاحب نه واورو. الکوزي صاحب، تاسو نن د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي، په سیمه او نړۍ کې مهم مسایل کوم دي؟
بلې، یو مهم خبر د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي چې د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د 13 نیټې ضرب الاجل څخه تیر شي او نوې نیټه به د مذاکرو د پای دپاره نونه ټاکل شي. بل خبر دا ده چې د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو نه سرونه پرې کړي دي. نور خبرونه هم شته، خو وروسته
به ټولو خبرونو ته راشو. مخکې له دې نه چې جانقال او کوزی درته د سیمې او نړۍ خبرونه در واورئ، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. له کابل سټوډیو نه سید کمال شاه عارف تر اورئ.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې یو ملکي کس وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ترسرسو عملیات پر مهال او وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او لوی سرنوالی وایي د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کابل بانک د تصفیه مدیریت او لوی سرنوالی توانېدلې څو د 40 میلیون ډالرو په ارزښت جایدادونه له کور وړو ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل، د کابل امنی قمندانی وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې یو ملکی کس وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. دغه انتحاري حمله نن له غرمې وروسته د حمید کرزي د هوایي ډګر پر سړک سترې محکمې او د قومونو او قبایلو چارو وزارت نږدې وسوه. د کابل امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی تر پیښې وروسته خبر اعلان کړل چې حمله کوونکي یو کورلا ډوله موټر چې له چاودونکو موادو ډاکو د بهرنیو ځواکونو له کاروان سره وجنګاوه.
شما میبینین که اینی زیارت بی بماروس و یه مکتب دینمی جا یک کرولا پر از مواد انفجاری خود با یک ذری پوش از یا میزنه. خارجی ها قطعا تلفات نداره، ولی متاسفانه دشمنی که نی بروزه احترام داره میاین و متربمه ده پوز موتر میزنه.
نوموړي زیاته کړه چې د پیښې ټول قربانیان ملکی وګړي دي او بهرنیو سرتیرو ته زیان نه دی رسیدلی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا په داس حال کې ده چې نن سهار د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې افغان ځواکونو پر پوځي موټر د مقناطیسي مین چاودنه شوی چې د چراک پوینه تلفات نه لري. خو راپورونه وایي چې په دغه چاودنه کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي او د کابل ښار د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ترسرسو عملیات پر مهال او وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر نن په کابل کې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې د کندهار، نورستان، فاریاب، سرپل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې 8 پلان شوي عملیات ترسره شوي دي. ښاغلی وزیر زیاته کړه چې د دې عملیات پر مهال 15 افغان سرتیري وژل شوي هم دي. او لوی سرنوالی وایي د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کابل بانک د تصفیه مدیریت او لوی سرنوالی توانېدلې څو د 40 میلیون ډالرو په ارزښت جایدادونه له پور وړو ترلاسه کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د 13 نیټې ضرب الاجل څخه تیر شي او مذاکره کوونکي د خبرو د پای ته رسیدو لپاره نوې نیټه نه ټاکي. فابیوس د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې خبر اعلان وکړ، پلان لري چې په روانې اونۍ کې ویانا ته ولاړ شي، په کوم ځای کې چې ایران له بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسي او امریکا سره په وروستۍ اټومي معاملې کار کوي. د زیات اکړه په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو تر اوسه عملیه نه ده ختمه شوې. دا وایي که چیرې کوم تړون رامنځته شي، بندیزونه به لرې شي، خو که تړون عملي نه شي، داسې یو میکانیزم باید وي چې په اتومات ډول بیرته بندیزونه جاري کړي. د اوتریش په مرکز ویانا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ. دا لړ ډیر وخت دی چې ووایو له ایران سره کوم تړون ممکن دی. د ایران دولتي خبری رسنیو نن وویل د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي او د جمهور رئیس حسن روحاني ورور او نږدې سلاحکار حسین فریدون ویانا ته ولاړل. ظریف د یکشنبې په ورځ تهران ته تللی و چې له ایراني مشرانو سره د اټومي معاملې د روانو مذاکرو په اړه مشورې وکړي. د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو نه سرونه پرې کړي او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل ده چې دا ډله د ښځینه ملکیانو نه سرونه پرې کوي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو څارونکې ډلې نن وویل دا دوی ښځې او د هغوی مړونه د جادوګرۍ په فعالیتونو تورن شوي ول. څارونکې ډله وایي له دغو کسانو څخه سرونه د جون په 28مه او 29مه په دیر الزور ولایت کې پرې شوي او په دواړو حالاتو کې له ښځو او د هغوی له مړونو څخه په یو ځل سرونه پرې شوي. د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت ډلې د امن په مرکز صنعا کې د حوثي اغانو په دوو مشرانو د دوشنبې د ورځې حملې مسؤلیت منلی دی. روغتیایي چارواکي وایي په دې حمله کې د اتو ښځو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي. امنیتي چارواکي وایي د موټر بم په دې حمله کې د حوثي اغانو د مشرانو دوه ورونه فیصل او حامد یاچی چې د کورنۍ د یو غړي د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و په نښه شوي ول. اسلامي دولت ډلې د انټرنیټ له لارې په یو بیان کې ویلي حمله دوی تنظیم کړې وه او د دوی په وینا د یمن په مرکز کې د شیعهګانو په ځالې د حمله کړې ده. د امریکا یو جک پورټس انوتور وایي تیره اونۍ د سپیس ایکس توغندي ناکامي باید د دې سبب نه شي چې امریکایي چارواکي فضا ته د پوځي وسایلو د استولو لپاره یو ځل بیا په روسیه کې جوړ شوي توغندي ونه پیري. د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین پرون وویل دا حادثه په هیڅ صورت د روسیې د آر ډي یو سلاطیه توغندي د ماشین لپاره زموږ اړتیا له منځه نه وړي. د امریکا متحده ایالاتو تیر کال د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د نورو تهاجمي حرکتونو له امله فضا ته د امریکا د پوځي وسایطو د استولو په مقصد د روسیې د توغندیو د ماشینونو په پیرلو سخت قیودات وضع کړي ول. د امریکا هوایي ځواک څه موده وړاندې امریکایي کمپنیو ته د توغندیو د ماشینونو د پیرلو اعلانونه خپاره کړي وو او تمه ده چې د روسیې سپیس ایکس کمپنی دا قرارداد وګټي. د جون په 28مه د امریکا په فلوریدا ایالت کې د سپیس ایکس توغندی چې فضایي تمځای ته د امریکا پوځي وسایط انتقالوي له پورته کېدو وروسته په هوا کې وچاودېده او د معاملې په اړه یې پوښتنې رامنځته کړې. د یونان د مالی وزارت بعد هغو متقاعدینو لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه بانکونه پرانیزي چې له اتومات بانکي ماشینونو څخه د نغدو پیسو د ایستلو کارتونه نه لري. ټاکل شوی چې بانکونه به د نورو فعالیتونو لپاره د جولای تر شپږمې نیټې پورې تړلي وي. حکومت د بانکي سیستم د ړنګېدو د مخنیوي په مقصد دا ډول مقررات وضع کړي. یونان نن یعنې د جون په 1مه پر رسمي ډول د پیسو د نړیوال صندوق د پور ورکولو ژمنه پر ځای نه کړه او په همدې ورځ آتن ته د دغه صندوق او اروپایي اتحادیې موجود بانکي ضمانت هم ختم شو. آسیایي مارکیټونه نن بیرته یو څه وخوځېدل. په توکیو، هانګ کانګ او سیول کې د اسامو بیې د تیرې ورځې په پرتله یو څه پورته شوې. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس په خپلو خلکو غږ کړی چې د یکشنبې د ورځې ټول پوښتنه کې دې د نړیوالو پور ورکوونکو غوښتنې رد کړي. اروپایي مشرانو خبرداری ورکړی د پور ورکوونکو د غوښتنو په ردولو سره به یونان له یورو ساحې څخه ووځي. پرون په زرګونو کسان په مرکز آتن کې د حکومت په ملاتړ راټول شوي وو او مخالفان هم پلان لري چې د نن ورځې په وروستیو کې خپل غږ پورته کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات له ابراهیم صافي نه واورئ.
پام کوي لا ساده رادیو نه د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالات ته چی د نړیوالي هوا پیژندنې ادارې لخوا د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د سیټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړ درجه در دیرش کیټا سوارلس اسمان زای زایبریز. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه یو سلویخ کیټا سلیر به شټکل شوې ده. هرات د تودوخې لوړ درجه 8 دیرش کیټا 22 اسمان لمر خودل شوې. مزار شریف اسمان زای زایبریز د تودوخې لوړ درجه یو سلویخ کیټا دیرش خودل شوې ده. جلال آباد هم اسمان زای زایبریز د تودوخې لوړ درجه 8 دیرش کیټا شپږ به شټکل شوې ده. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه 2 دیرش کیټا لس اسمان زای زایبریز.
خبرونه او د هوا د حالات اټکل مولا اساده رادیو نو اوریده زموږ خبري سات ته غوږی. وړاندې به په نننۍ خبرونه کې د کابل د نننۍ چاودنې تازه حال درکړو. د کابل د امنیه کمانډان خاغلی رحیمی پاړه وایي
چې یو کرولا پر از مواد انفجاری خود با یک ذره پوش از یا میزنه.
د کندهار چارواکي هم په دې ولایت میوند ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو پر مهال د یو ولسوال په ګډون د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو رپورټ ورکړي. په هلمند کې هم نن یو ځان وژونکي حملې دوه ملکیان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي. په دې موضوعاتو په رپورټونو سربیره مولدي خبره وشي. ولسمشر غني په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اساسي بدلون لپاره سیمه ایزه همکاري اړینه بللې.
تنها در ولایت کندوز از ده مملکت مختلف جنگجویا حضور دارند.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو نیم کال وروسته به د پولیسو تنخواګانې د کورنیو چارو وزارت له لارې اجرا شي. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش د وسلوالې ډلې مسله ګرمه شوې ده. د داعش وسلوال چې په ننګرهار کې دي څوک دي؟
داعش دغه نوې ډله ده چې مشري ډېر پاکستانیان د اورګزیو ایجنسۍ او د خیبر ایجنسۍ تیره پیردي کوي. کومندر ټوله د پاکستانیانو په لاس کې ده. عمومي مشر چې دغه اخلي سعید دی.
په دې موضوع یو بشپړ تحقیقي رپورټ در سره شریکو او همدارنګ به مولا دې هم خبر کو چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وای د افغانستان په جګړو کې د ماشومان تلفات زیات شوه.
چې موږ د 2013 او 2014 کال شمیري موږ پرتله کوو، په دغه کې په ماشومان په تلفاتو کې په تلو کې 30% ډیروالی راغلی.
د کابل امنیه کمانډانی وایي چې په کابل ښار کې په نننۍ ځان وژونکي حمله کې یو ملکی کس وژل شوی او 22 نور ټپیان شوی. امنیه کمانډان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبريالانو ته ویل چې د حمله هدف د بهرنیو ځواکونو موټر و خو هغوی ته مرګ ژوبل نه دا وخته. خو عین شاهدان په دې پیښه کې عامو خلکو ته اوختي تلفات زیات بولي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
دا انتحاری حمله شاوخوا یو نیمه بجه نهم امنیتی حوزې پورې اړوند د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر پر سړک سترې محکمې او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته نږدې وشوه. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبریالانو ته وویل حمله کوونکي کورولا ډبل موټر د بهرنیو ځواکونو له کاروان سره وجنګاو.
تما میبینین کې نه زیارت به بیماروس و یا مکتب دینمی جا یا کورولا پر از مواد انفجاری خود با یک ذره پوش از یا میزنه. خارجی ها قطعا تلفات نداره ولی متاسفانه دشمنی که نه به روزه احترام داره میاین و موتر بمده پوز موتر میزنه بدون از اینکه بگوید کی جا خو مردم عام است که متاسفانه تعداد 22 نفر از هموطنان ما جراحت ورداشته و یک نفرم شهید شده.
په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې 14 ډیره زوره وره و او په سیمه کې د نږدې ودانیو کې هم ماتې کړې. دوی وایي د ملکیانو په ګډون ځینې بهرنیان هم لیدلي چې په دې پیښه کې ټپیان شوي وو.
اسمم رحمت الله صاحب بجده د مارکیټ بده ما کې صدا اینطوري اومد موږ د زونه تنگ امریکا خو بخیه او ګور شده بود شیشه زیات شکسته نفرای زیات جو ګور شده.
بله انتاری بود موتر انتاری بود که اومد اونم موتر انتاری اومد که دیگه کات موتر امریکایی خدا انفجار داد.
ما احمد زیاست خبر انفجار شنیدیم که تقریبا نفرم به تلف رسیده و موترم خراب شده. و
په عین حال کې نن له غرمې مخکې د کابل ښار په لویدیځه برخه د درلامان پر سړک هم په یو رینجر ډوله پوځي موټر کې د مقناطیسي من چاودنه وشوه چې ویل کېږي دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. که څه هم تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو پخوا په کابل ښار کې دې ته ورته حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی و. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم 5 انتحار کوونکو د افغانستان پر ملي شورا ډله ییزه حمله وکړه چې دوه ملکي وګړي پکې ووژل شول او تر 20 زیات ټپیان شول. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی شکریا بارکزی چې د پیښې په ځای کې حاضر وه دا حمله په سختو ټکو وغندله. میرمن بارکزی د عمل اسلام سره په ټکر کې وباله او له حکومت یې وغوښتل چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره چټک اقدامات وکړي.
چرا انتحاری تا اینجا میرسه؟ از کجا میایه این مواد؟ از کجا میایه؟ سیاست تضرع بس ماست، بس ماست، بس ماست. پاکستان دشمن ماست، اینو بفهمین. روزی که مسلمان وژنه جهاد ده، روزی که بیگونه خلق وژنه جهاد ده، په کوم کتاب کې راغله مسلمانان دا کار کوي که یهودان؟ زه مسلمان نشم دوی ته ویلای. هیڅ څوک جنت ته نه ځي چې د روژې په مبارک میاشت کې بل مسلمان وژني.
د حمله یو ځل بیا په کابل ښار کې خلک سخت اندېښمن کړل او له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر جدي کړي. له دې حمله یو ورځ وړاندې په کابل کې لسګونو دیني عالمانو په یو غونډه کې له افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې اوربان وکړي ترڅو د سولې خبرو ته زمینه مساعده شي.
دوستانو مخکې له دې نه چې د ځانمرګو حملو یو بل رپورټ ته ورشو، هغه په هلمند کې د یوه یادونه کوو چې تاسو راته ووایئ چې په روژه کې په دا ډول پیښو کې چې ملکی خلک هم پکې زیانمن کیږي، دا ډول بریدونو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواونه څه غوښتنې لرئ؟ تاسو کولی شئ چې موږ ته زموږ په ټلیفوني شمیرو باندې زنګ ووهئ او خپل نظر مو راسره شریک کړئ. 0999 203 1540 بل شمیره مو ده 0998 202 55. شمیرې بیا تکراروم 0999 203 1540 بلش میرا 0 202 205 55. کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ او په دې موضوع چې د روژې په دې مبارک میاشت کې په افغانستان کې د نارامیو او ناکراریو بریدونو په اړه، په ځانګړي توګه د داسې بریدونو په اړه چې ملکی خلکو ته پکې مرګ ژوبلا اوړي، څه نظر لرئ او څه وایي؟ او د جګړې د ښکېلو غاړو نه مو غوښتنې څه دي؟ وزو هلمند ته. په هلمند کې هم نن په یو ځانمرګي برید کې دوه ملکي کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. له هلمند نه د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په اړه رپورټ راکوي.
دغه برید چې په لشکرګاه ښار کې د هلمند امنیه قمانداني ختیځ دروازې ته چیرمه د پرېدارۍ پر یوه ټاور سوی دی. د امنیه قمانداني د ودانۍ تر څنګ شاوخوا کورونو ته زیان رسولی دی. تر حملې څو دقیقې وروسته د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبیجان ملاخیل رسنیو ته وویل په دې برید کې 15 ملکیان ژوبل سوي او 2 نور وژل سوي دي. قمندان وویل تر 14 وروسته 2 نور برید کوونکي چې درنې او سپکې وسلې درلودلې غوښتلې امنیه قمندانۍ ته ننوځي، خو د پولیسو لخوا وژل سوي دي.
2 نفره نور انتحاریان چې غوښتلې دي د انفجار نه وروسته ځان تیر کړي راوړی معنی خواته، هغه هم په ورګر ورختای سره بیرته شاته منډه کړله او پولیس په تعقیب کې وو. هغه د پولیسو لخوا نه وویستل سول ایوی انفجار ورکه چې ټوټه ټوټه وو. دومه درېمه هم دغه چې سلاو وستو د شان سره تصویري تصویرې او سلاوي چې د لاسته راغلي هم تصویرې. دوه ملکي هیوادوال شیدان سوي دي او تر 15 پورې زخمیان دي. زخمیان الحمدلله ښه دي. اوس یې امرجنسي نه مګراولو، هلته وضعیت نورمال وو.
نبی جان ملاخیل وویل په دې عمله کې پولیسو ته ځان نه رسېدلی. کومندان زیاته کړه د برید په اړه د وړاندې معلومات درلودل او خپل تدابیر یې هم نیولي وه. د لشکرګاه ښار د امرجنسي روغتون یو سرچینې ازادي راډیو ټول دوی ته 40 ټپیان راوړل سوي دي چې دوه پکې پولیس دي. سرچینه وایي ټپیان اکثره ښځې او ماشومان دي او د برید سیمې ته چیرمه د کورونو څخه وروړل سوي دي چې د موټر بم د حملې له امله زیانمن سوي دي. په سیمه کې نه شاهدانو ازادي راډیو ټول برید د مازدا موټر په واسطه تر سره سوي دي. دوی وایي ګڼ شمېر ملکیان یې ولیدل چې د لارې پر سر او په کورونو کې ټپیان سوي وو.
ټپیان وګرځې تر سره ویني بایدل نور کوچنیان بوتلې غترایته چې نو ټپیان سوي
موږ کورته ورکړې موږ کورته نه ننو تلې چې څوک کورته ستاسو څوک نسته.
دا د روژې په میاشت کې په لشکرګاه ښار کې لومړی ځانمرګي برید دی. خو تر دې وړاندې د لشکرګاه ښار په ختیځه دروازه کې د کندهار لشکرګاه پر لویه لار د پولیسو پر امنیتي پوسته باندې د موټر بم په حمله کې 2 ملکیان او 2 پولیس وژل سول. 3 ملکیان او 3 پولیس نور هم ټپیان سول. ته یاد ولیدل چې تر اوسه د دې ځانمرګي برید پر چا په غاړه نه دی اخیسته. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو مخکې له دې نه چې ستاسو نظرونه راواخلو د روانو ناکراریو په اړه، غم د روژې په مبارک میاشت کې د کندهار څخه هم د مرګ ژوبل رپورټ لرو. د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو پر مهال د یو ولسوال په ګډون 15 وسلوال طالبان وشل شوي. صادق رښتینی له سیمې له نور تفصیل سره.
د کندهار د والی ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د میوان ولسوالۍ په ګرما وکسمه کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل سوي. د خپلواک په وینا په وژل سو وسلوالو کې د جړی ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال حافظ اکبر هم شامل دي. خپلواک وایي چې عملیات اوس هم دوام لري او افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي.
په تیرو 2 ورځو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د میوند ولسوالۍ د ګرمابک په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د جړی ولسوالۍ لپاره نامنحاده ولسوال حافظ اکبر په شمول 15 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي او د دوی څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه سوي دي. په یاد عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
د میوان پولیسوالۍ کې د افغان ځواکونو دغه عملیات د تیرې یوې اونۍ راهیسې دوام لري. دوی ورځې مخکې چارواکو په دغه عملیاتو کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو، او تر دې یو ورځ ورسته د ملي وردو یو هلیکوپټر په سیمه کې د عملیات پر مهال د وسلوالو طالبانو په حمله کې وویشتل سول. طالبانو تر اوسه د چارواکو د ورستوي سرګندونو په اړه تفسیر نه کړی.
خبری سات له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په 4 بجو له آزادی رادیو نه.
دوستان اوس هم په نننیو خبری مسلو ستاسو نظر اخلو. نن مو تر دې مهاله چې کوم رپورټونه خبره کړی دي ټول د 14 او مرګ ژوبلو په اړه وو. د یو افغان په توګه چې تاسو په افغانستان کې د نن اوسېږي، د روژې په دې مبارک میاشت کې داسې بریدونه او جنگ جګړې څه ډول ګڼئ؟ خپل نظر مرا سره شریکی او اوریدونکو په تماس کې دی. مهرباني وکړئ تاسو څوک او لکم ځای خبرې کوي او خپل نظر مرا ته ووایي.
زمانم احمد دې کار مخار نو تماس کې تاسو سره
ستړی مې شیخ پرونی ته مهرباني
نو خبر دا دغه رجب صاحب دې لري هم دې مسلمانانو او مسلمان پر مبارک مې شهدا کوي.
په تاسو په کابل کې د نننۍ انتحاري حمله د تاسو فکر باندې عام خلک او هغه خلک چې روژه په خوله دي هغوی څومره ویرولي دي او د هغوی په ژوند څومره اغېز کړی؟ ځکه هغه خلک چې دا حمله کوي عموما وایي چې هدف یې خارجي ځواکونه دي.
نو دا مرمدار خبره ده چې دا وایي چې موږ هدف خارجي ځواکونه دي، خو همیشه په دغه حملو کې زموږ د ملکي خلک، غریب غربه خلک، خلک چې د شپې د ماښام لپاره د پروګراماتیک نغنه لري واسه کومه لري هغه خلک پرې کې تلفات وځي. نو همیشه په دغه کارونه د اسلام د خلک د اسلام د دایرې نه خارج خلک دي.
څونه مننه کوم بل اوریدونکو ته ورزو بل اوریدونکو را سره په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي او په ورستۍ نامنه یو را تخپل نظر وایي چې تاسو څه فکر کوئ؟ نن موږ له بیلابیلو ولایتونو د چاودنو او جګړو په اړه ریپورټونه درلودل. په ځنګړی توګه تاسو چې له هلمند نه ټلیفون کړی دی، په هلمند کې هم نن چاودنه شوې وه، په کابل کې هم شوې ده، په کندهار کې هم دی، دواړو لورو ترمنځ د جګړو او مرګ ژوبلو ریپورټونه لرو. په روژه کې دا ډول پیښې تاسو څه ډول ګڼئ؟
مالی السلام علیکم جان محمد ملن
ستړی مشي
خبر خدا شوه چې دا سبرګنه ټول اسلام نظر ته دا ټول غیر اسلامي کارونه دي او دا خلک یې شهر بهرني استخبارات تشتغلي وي چې یو افغان او یو مسلمان به دا شي په کېونه کې.
د تاسو فکر باندې دا ډول بریدونه د عموما وای چې امنیتي ځواکونه او بهرني ځواکونه په نخښه کړی دي، عام خلکو د عام افغانانو په ژوند باندې څه غیزی لري؟
مننه. دا خو یو څنګه نه دی په لمن کې کوم برید شوی دی، دا هغه برید چې دلته سلوی سرګندو سکاس په سخا ټول ملکی وګړي پدې کې ته به څه ویږي په کورونو کې شوشې باندې راځي دا څه ویږي دا دغه نه حد لري شوی دی دغه څخه ده امنیتی تاور څخه د مهمنی کومندانی څخه چې خاص د ملکی خلک سره ټولې شکل کومندانی ته ورځل ته سلام دا شان لري بیا به په شو باندې دا حرکت کې د مټر هیڅ نه سره سیمه ته غنه غونې کې سوې دي. نو خلک ټول ملکی وګړي د څه متاثر کیږي او هغه سره مخ کوم خاص د مخالفین په دې کې لاس نه سره وړي.
ډیره مننه کوم. یو ورستۍ اوریدونکو کیمرا خلیو نو بیرته بیا خپل خبری مطالب ته راځو. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي او زموږ موضوع ما اوریدل خپل نظر مرا سره په لنډه توګه شریک کړئ. مهرباني. وعلیکم السلام. موږ د تاسو غږ اورو. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلی او خپل نظر راته ووایئ. کریم الله
د هلمند ولایت څخه.
کریم الله خبرونه ته ستړی مشي. مهرباني وکړه د هلمند نننۍ چاودنه په اغم د روژې په میاش کې ویل کېږي چې د غلطي ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده، په دې اړه خپل نظر راته ووایي. دغه چاودنه او دغه بریدونه او د حکومت او د حکومت د مخالفو وسلوالو ترمنځ په دې میاش کې جګړې تاسو څه ډول ګڼئ؟
مسلمانانو زیرا ونه وجل خو څنګه جنازه جا په چیر پروژه کې او بل بدا وایم چې چې دا شوزه عملیات دی و چې بلنه افغانستان حکومت یې کړی شوی داسې مونږ دواړه طالبان وژلي په ګرمهوا کښې وسوایي په کندهار کښې چې دومره مدې طالبان
ډېره زیاته مننه د تا نظر هم واورېدو. کور مو ودان خوشحاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په وروستیو ناکراریو او چاودنو ستاسو څو ټلیفونونه او نظرونه مو واخیستل، مننه درنه کوم.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په جګړو کې د ماشومانو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې مسله ګرمه شوې ده. دا وسلوال څوک دي او په کومو سیمو کې میشت دي؟ په نورو ریپورټونو سربیره که تر پایه را سره وی دا دوه مسلې هم درسره شریکوو، خو له هغې مخکې د ولسمشر اشرف غني هغه څرګندونو ته ورځو چې نن یې په کابل کې کړي دي. ولسمشر غني په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اساسي بدلون لپاره سیمه ییزه همکاري مهمه بللې. نسیم شفق یې په اړه جزئیات لري.
ولسمشر غنی وایي چې ګاونډیان او د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دي او د دې هیواد راتلونکی د سیمې د هیوادونو له همکاریو سره تړاو لري. محمد اشرف غنی څرګنده کړه چې پر افغانستان تحمیل شوی جنگ چې قرباني افغانان ورکوي د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان دی. ښاغلي غنی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د سیمې له همکارۍ پرته په افغانستان کې اساسي بدلون نشي رامنځته کېدای. خغلی غنی وایی پا افغانستان که اساسی بدلون د سیمې له همکاری پرتا نشی راتلی. نو زمون ټول گاونډي هیوادونه له هند نیولی تر آذربایجان او روسیه پوری د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دی. د افغانستان راتلون که له سیمه ایزو همکاریو سره تړاو لري. ولسمشر غنی دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې جنگونو تر بل هر وخت زور اخیستی او د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش یا د اسلامي دولت ډلې هم په دې هیواد کې فعالیتونه پیل کړي دي. دغه راز وسلوالو مخالفانو سکال خپلې حملې تر ډیره د افغانستان په شمال کې متمرکزې کړي او حتی په تیرو دوو میاشتو کې په بدخشان او کندوز کې څو ولسوالۍ هم په خپل کنټرول کې راوستې. ولسمشر غني وایي چې یوازې په کندوز ولایت کې د لسو هیوادونو اتباع د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان حکومت پر ضد جنګیږي او دې ته اړتیا شته چې د دې ستونزې د مهارولو لپاره یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته شي.
تنها در ولایت کندوز از ده مملکت مختلف
یوازې په کندوز ولایت کې له لسو بیلابیلو هیوادونو څخه جنګیالي حضور لري چې موږ قرباني ورکوو. نو دې ته اړتیا شته چې سیمه او ګاونډي هیوادونه یوې اجماع ته په یو آواز ورسیږي. افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړه کې د سیمې د هیوادونو پر صادقانه همکاریو ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې په ګټه دی. افغان حکومت او څېړونکي د افغانستان په ناآرامیو کې د سیمې ځینې هیوادونه په تیره پاکستان ښکیل بولي او په وار وارې ویلي چې په دې هیواد کې جنگ د پاکستان او نورو هیوادونو په زیان دی.
دوستانو، واموریدل چې ولسمشر اشرف غنی په افغانستان او سیمه کې د نامنیو د ختمولو لپاره سیمه ییزه همکاري اړینه بللې. نوموړي همدارنګه دا هم ویلي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات په بهیر کې به ښځې اساسي ونډه ولري، نه تشریفاتي. قاسم سولمل په دې برخه جزئیات راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغان ښځې فعاله ونډه کولی سي د سیمې په کچه اساسي بدلونونه راولي. ولسمشر غنی چې د سه شنبې په ورځ د ښځو سولې او امنیت لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د تطبیق پیژندغونډې ته وینا کوله وویل، له نارینهو سره د ګډ کار لپاره ښځو ته د زمینې برابرول په افغانستان کې له اساسي ستونزو څخه دي. ښاغلی غنی د خپلو خبرو په دوام په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو په ونډې ټینګار وکړ.
زه غواړم یقین درکړم چې انشاءالله تعالی هغه وخت سولې مذاکرات ته ورسېږو د افغان ښځې دریز او ګډون به واقعي دا تشریفات.
ولسمشر وویل په راتلونکو کلونو کې باید د ښځو د ګډون پیاوړي کولو ته بودجه ځانګړی سي او دا بودجه باید په ارقامو وښیي چې په دغه برخه کې څومره پیسې لګېدلې دي. نو موډي په خپل خبرو کې ویل چې لا هم د افغانستان په نوې نسل کې د مفکوره ستا چې شذو ته په کم سترګه کتل کېږي او په خبره د ستونزه یو اساسي بدلون ته اړتیا لري. افغان ولسمشر ویل چې حکومت په بیلابیلو برخو کې شذو ته د ونډې ورکولو ژمنې عملي کړې دي او په ځنګړې توګه د ستر محکمې عالی شورا ته د یو شذینه غړي معرفي کول ل خپل افتخاراتو څخه وبلله.
دوستانو په همدې سره ورسیدلو څلور نیمو بجو ته مخکې لدی چې د خبرونې نور ریپورټونه در وپیژنو په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له جان خال کو زنه ورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کابل بانک د تصفیې مدیریت او لوی څارنوالۍ وکړه شول چې د 40 میلیونو ډالرو په ارزښت یوه اندازه پیسې او جایدادونه له پوراوړو ترلاسه کړي. د کابل امنیت قومندانی وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې یو ملکی کس وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. دا انتحاري حمله نن د غرمې وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر په سړک سترې محکمې او د قومونو قبایلو چارو وزارت ته نږدې وشوه. د کورنیو چارو وزیر وایي په راتلونکو 18 میاشتو کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه عملي شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي باور لري دا چې له نړیوالو طاقتونو سره خبرې به له ټاکلې نیټې څخه تیرې شي د یو تړون رامنځته کېدل ممکن دي. جواد ظریف نن په ویانا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د خبرو په پیل کې خبرې اعلان وته ویل زه دلته راغلی یم چې وروسته معامله ترسره کړم او فکر کوم دا کار ممکن دی. د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو نه سرونه پرې کړي او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل دی چې دا ډله د ښځینه ملکیانو څخه سرونه پرې کوي. د امریکا یو جک پورې سناتور وایي تیره اونۍ د سپیس ایکس توغندي ناکامي باید د دې سبب نه شي چې امریکایي چارواکي فضا ته د پوځي وسایلو د استولو لپاره یو ځل بیا په روسیه کې جوړ شوي توغندي ونه پیری. او د یونان د مالی وزارت به د هغو متقاعدینو لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه بانکونه پرانیزي چې له اتومات بانکي ماشینو څخه د نغدو پیسو د ایستلو کارتونه نه لري.
اوس هم څو سپورتي خبرونه له ابراهيم صافي ناوړو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
لا ازادي رډيو نموده نن ورځي سپورتي خبرونه ته هر کله کوم. د اولمپیکو نه په افغانستان کې د 15 سپورتي برخو د سیالیو په تر سره کېدو سره نن پای ته ورسیده. د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي رډيو ته ویل چې نن به په رسمي مراسمو کې ګټون کولو بغاړو ته میډالو نه ورکړل شي. ویل شوی چې په دې مسابقو کې 15 ټیمونو ګډون کړی وو. لا دغه مسابقو څخه هدف د اولمپیک د ونی لمانځل ګڼل شوی دی. پیټر چیک د 11 میلیونو پاوندو په ارزښت د قرارداد په لاسلیکولو سره په رسمي ډول ارسنال سره یو ځای شو. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د راپور لمخې لاسونه شخړو وروسته پیټر چیک له چلسی نه ارسنال ته ولاړ. دغه در دېش کلن چکی ګول کیپر له 11 کلونو وروسته د چلسی لوبډله پریخوده او وی ویل چې د ارسنال له لوبغاړي سره یو ځای شو. د پیټر چیک د یوې اونۍ تنخوا 1000 پاوند خودل شوی چې هغه له اوزل او الکسیس سره چې له ارسنال څخه تر ټولو زیاتې پیسې لاسته راوړي برابر کړی دی. د روژې د میاشتې په مناسبت د فورسال د مسابقو په لړ کې تیره شپه د توها ټیم پل سیال ته ماتې ورکړه. د دغه لوبو د جوړولو مسؤول سید نصرت مجاه ازادۍ رډیو ته وویل چې د توها ټیم وتوانېده چې 3-0 پر وړاندې د افغانستان د امریکایي پوهنتون لوبډلې ته ماتې ورکړي. د فورسال د روژې جام د 14 لوبډلو په ګډون د روژې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل او د دغه میاشتې تر پایه دوام کوي.
دوستانو د خبرونه یاد دی خبري سات په پاتې برخه کې د ریپورتونه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو نیم کال وروسته به د پولیسو تنخواګانې د کورنیو چارو وزارت له لارې اجرا شي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په جګړو کې د ماشومان په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د بلوچستان په ډیره بوکټی سیمه کې د دوو خپلواکي غوښتونکو سازمانونو د وسلوالو ترمن جګړه شوې چې پکې دواړو غاړو ته شاوخوا شل تنه وژل شوې. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو لپاره ویانا ته رسیدلی. د خبرونې په پای کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالو ډلې د حضور او څرنګوالي په اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی یو نیم کال وروسته به د پولیسو تنخواګانې د کورنۍ چارو وزارت له لارې اجرا شي. خان محمد سین له کابل په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د پولیسو ځینې منصوبین پر وخت د تنخواګانو له نه ورسېدو شکایت کوي، افغان حکومت د دې ستونزې د هوارولو لپاره وزارتونو ته د مالي صلاحیتونو د ورکولو غوښتنه کړې ده. د دې لپاره چې د کورنیو چارو وزارت وتوانېږي چې خپل پرسونل ته د تنخواګانو ورکړه پر وخت او شفافه توګه ترسره کړي، د ظرفیتونو د لوړولو په مقصد یې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتو له پراختیایي ادارې او مالی وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې له کابو شپږو میاشتو راهیسې هڅې روانې وي چې د لطفا د پروژې چارې د کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي.
میتوانم بطمینان بگویم که پروژه جاگزین لطفا
په ډاډ سره ویلی شم چې کومه پروژه چې د لطفا د پروژې ځای نیسي او همدارنګه نور تغیرات چې په دې وزارت کې رامنځته کیږي د شفافیت او ښه حساب ورکولو سبب ګرځي.
د دې تړون په اساس د ملګرو ملتو پراختیایي اداره مکلفه ده چې په راروانو اتلس میاشتو کې د پولیسو د تنخواګانو د ورکولو لپاره کادرونه وروزي. له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې د کورنیو چارو وزارت د منصوبینو تنخواګانې چې په کال کې 1500 میلیونه ډالرو ته رسیږي، د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې د لوفتا د پروژې له لارې ترسره کېدلې. په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې استازي دوګلاس کې وویل چې دوی به د پولیسو د تنخواګانو د ورکولو لپاره په دې وزارت کې کادرونه وروزي.
We remain committed to making every possible effort to
موږ په دې تړون کې د ځانګړو هدفونو د ترسره کولو لپاره هر ډول ممکن هڅو ته ژمن یو.
دا اقدام د جمهور رئیس د هغه حکم په اساس کیږي چې ویلي دي وزارتونه د مالی مسؤلیتونو د خطر سره کولو لپاره ظرفیتونه لوړ کړي. د امنیتی چارو پوه مرزا محمد یارمند له آزادی رادیو سره په خبرو کې دغه اقدام وستایو او هیله وښوده چې د کورنیو چارو وزارت د نړیوالې ټولنې سپارښتنې په ښه توګه عملي کړي.
زه په دې باور یم چې د کورنیو چارو وزارت متعهد او متخصص کادرونو د نصبولو په نتیجه کې کولای شي چې د نړیوال دوستانو هغه معیارونه چې هغوی غواړي دوی تطبیق کړي او شفاف تطبیق کړي. د کورنیو چارو وزارت او دولت تعهد لري اتلس میاشته کې د لطفا ځای ونیسي او کولای شي چې خدمات عرضه کړي.
خاغلی یارمن دا هم وویل له دې کار سره افغان حکومت د یو این ډی پی له هغې حق و زحمې څخه هم خلاصیږي چې د کورنیو چارو وزارت د منصوبینو د تنخواګانو د ورکولو له لارې یې ترلاسه کوله. د کورنیو چارو وزیر وای په دې وزارت کې د اصلاحاتو راوستل د ده په سل ورځني کاري پلان کې شامل دي او په دې برخه کې جدي هڅې پیل کړې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومان وچی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په جګړو کې د ماشومانو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
یونیسف یا د ماشومانو وچی صندوق وایي چې د 2014 میلادي کال په پرتله په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په جګړو کې د ماشومانو په تلفاتو کې 30% زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د یونیسف ایان عزیز پروتن د سه شنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې په جګړه کې د ماشومانو په مرژوبله کې زیاتوالی دوی سخت اندېښمن کړي دي.
زموږ څیړنې دا ښیي چې په 2014 کال کې 1640 نوي ماشومان ته طرفات راغلي دي او په 2014 کال کې 2502 ماشومان ته مرژوبله اول سوی دي په دغه جنګونو کې. او چې موږ د 2014 او 2014 کال شمیري موږ پرتله کوو، په دغه کې په ماشومانو په تلفاتو کې په سلو کې 30% ډیروالی راغلی. دا ډیر زموږ د اندېښنه وړ دی ولې چې په هر کال کې ډیروالی راځي.
ښاغلی فروتن زیاتوي د 2014 میلادي کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د 2014 میلادي کال د ډیسمبر تر وروستۍ نیټې پورې 2302 افغان ماشومان په جګړو کې وژل شوي او څه باندې 15000 نور ټپیان شوي دي. یونیسف وایي افغان ماشومانو ته تلفات په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د جګړې له امله اوښتي چې تر ډیره یې عوامل ځمکنۍ جګړې، ماینونه، چاودیدونکي مواد او انتحاري حملې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی، لیکلی دا سنمرګ بریدونه چې په وروستیو کې روان دي د پاکستان د استخباراتو نه هیله وکړي چې دا کار ودرې. یو بل اوریدونکو د محمد خان حنیفی په نوم د غزنی ولایت نه لیکلی دي د بدر تاریخي غزام د روژې په 15مه شوه او باید چې په روژه کې د جهاد د کولو یا نه کولو په اړه خبرې ونه کړي. سعادت د هلمند نه په یو راستولی اس ام اس کې ویلی دي چې د بندیانو ورځ په افغانستان کې خرابه ده او په روژې مبارکه میاشت کې هغوی ته باید توجه زیاته شي. روزی محمد د هلمند نه وایي، زه هیله کوم چې داسې حملې ونه کړي. زه د طالبانو او نورو جګړې ښکېلو خواو ته نه غواړم چې لږ تر لږه په روژه کې دې داسې بریدونه نه کوي چې پکې عامو خلکو ته د تلفاتو د اوښتو ویری. روزی محمد هم د هلمند نه وایي چې باید سولې ته مخه کړل شي. د زنخان ولسوالۍ نه یو اوریدونکي اس ام اس راستولی دی چې داعش مازې نارې دي او خلک په داعش مه ویروئ. د بلوچستان په ډیره بوکټي سیمه کې د دوو خپلواکي غوښتونکو سازمانونو د وسلوالو ترمنځ خطه شوې چې په نتیجه کې دواړو غاړو ته شاوخوا شل تنه وشل شوي. ویل کېږي ان خطه د هغو وسلوالو ډلو ترمنځ شوې چې دواړو مشري د نواب خیربخش مریضا من کوي. د کوټې د بارکوال میاخیل رپورټ اورو.
برایش په د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 400 کیلومتره کې په ډیرای بوکټي سیمه کې دوه خپلواکي غوښتونکو سازمانونو تر خپل منځ جګړه کړې چې لامل یې دواړو غاړو ته درنه مرګ ژوبلا وښتې ده. نشته د ډیرای بوکټي په پیر مسعودي نوم ځای کې هغه وخت سوي چې د بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالو د یو بل وسلوال سازمان بلوچ یونایټیډ آرمی پر کرم خان کیمپ وسلوال برید وکړ او تر منځ یې 2 ساعته د ډزو تبادله وسوه. د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي وایي د دوو جلا وطنو ورونو هیربیار مری او زامران مری چې دواړه د نواب خیربخش مری زامن دي دوه وسلوال سازمانونه دي چې ترمنځ د پلار ترمنې ورسته اختلافات پیدا شوی او نشته د دوی د وسلوالو ترمنځ سوی ده.
بیلی او یوبیا کی لړۍ وی دي اوس په 20 کې
د بیلی او یوبیا د وسلوالو ترمنځ نشته سوی چې شاو خوښل تنه تر هغه په خپل منځ جګړه کې وجل سوی دي. د لری پرتا غرنۍ سیمه د زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په سیمه کې د پلټنې عملیات ورپسې وکړي او واقعیت را برسېره کړي. د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو سازمانونو ترمنځ د نشته په داسې حال کې سوي چې د 13 جمعې په ورځ د بلوچستان حکومت او امنیتي ادارو د هغو وسلوالو لپاره د بخښنې او نقد مرستې اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. خو خپلواکي غوښتونکو او جلا وطن بلوڅ مشرانو تر اوسه په دې اړه کوم عکس العمل نه دی ښوولی. د ځینو سرچینو په وینا د بلوچستان څو ایالتي وزیران د پخواني قلات ریاست د رئیس لزوی او جلا وطن مشر شهزاده میر سلیمان داود احمدزی سره د مذاکراتو لپاره لندن ته ځي. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټي دا خبره تایید کړه او ویل چې دغه وزیران د بلوچستان د حکومت په استازیتوب ځي. خدای ونه ویل چې دوی بل نورو جلا وطن بلوچ مشرانو هیربیار مری، برهمدغ بوکټي، مهران مری او جاوید منګل سره هم ویني کڅنګه. د یادونې وړ ده چې په بلوچ میشتو سیمو کې شاوخوا 10 وسلوال سازمانونه فعال دي چې اکثره خپل بیل وسلوال کسان او وسلوال کیمپونه لري چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. خدا لمړی ځل دی چې دغه خپلواکي غوښتونکو سازمانونو ترمنځ وسلواله نشته سوی او لسګونه کسان پکې وجل سوی دي.
په ننګرهار کې، البته د ننګرهار په ځینو سیمو کې د داعش د وسلواله ډلې د حضور په اړه رپورت لرو، خو مخکې تر هغه د ایران یو رپورت راخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو لپاره ویانا ته رسیدلې. له ده سره په دې سفر کې د ایران د اټومي پروګرام مرکشي علي اکبر سالی هم ملګری دی. فریبا ظاهر نور تفصیل وړاندې کوي.
د ایرانی چارواکو په خبره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې تر یوې ورځې بحثونو وروسته نن سه شنبه ویانا ته ورسید. له محمد جواد ظریف سره په دې سفر کې د ایران د اټومي پروګرام مرکچی علي اکبر صالحی او د ولسمشر حسن روحانی ورور او نږدې باوري کس حسین فریدون ملګری دي. ټاکل سوی ښاغلی ظریف نن ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره وګوري. د جون 13 یعنې نن سه شنبه د تهران او د نړۍ د شپږو سترو طاقتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستي توافق لپاره ضرب الاجل ټاکل سوی و. تر شاوخوا دوو کلونو خبرو او بحثونو وروسته داسې تمه کېده چې شایي پر دې نیټې به ټاکل سوی هدف ترلاسه نه شي، خو چارواکي وایي د خبرې به یوازې 2 ورځې دوام وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس ویلی د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره کوونکو پریکړه کړې چې د وروستي توافق لپاره به نوې نیټه نه ټاکل کیږي. فابیوس پرون په نیویارک خبریالانو ته وویل چې د مذاکره کوونکو په مخکنیو خبرو کې پرمختګونه سته، خو وایي دا د دې بهیر پای نه دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اتریش په مرکز ویانا کې ویلي چې تر اوسه لا وختي دی چې ووایو له ایران سره یو توافق ته رسیدل حتمي دي. تمه د ایران د شپږو سترو طاقتونو لکه د امریکا متحده ایالاتو، چین، روسیې، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره پر یوه داسې وروستي توافق خبرې وکړي چې له مخې به یې تهران خپل اټومي فعالیتونه کموي او په بدل کې به پر ایران د نړیوالې ټولنې لخوا لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کیږي. خو لا هم وروستي توافق ته د رسېدو لپاره ځینې ستونزمن موضوعات پاتې دي چې دواړه لوري باید هوکړه پرې وکړي. په دې کې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو لپاره مهالویش او سرعت او هم د ایران اټومي تاسیساتو ته د ملګرو ملتونو د څارونکو د لاسرسي موضوع ده. لویدیځ اندېښنه لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي، خو ایران دا تورونه ردوي او وایي دغه پروګرام سوله ییز اهداف لري.
دوستانو، مخکې له دې نه چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام ته ورشو، د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې مسله زیاته توده شوې، خو راځئ واورو چې په ننګرهار کې په داعش ډله کې کوم وسلوال شامل دي، مشران یې څوک دي، د طالبانو له امارت سره یې توپیر څه دی، له ولس سره یې چلند څه ډول دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري په موضوع یو مفصل رپورټ ترتیب کړی. دا په دې اړه به نورې پوښتنې د دې رپورټ په جریان کې واورو، همدارنګه ځوابونه به هم د ځوابونو د لټولو هڅه به هم وکړو.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د اسلامي خلافت یدایش په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته او په ډېره کمه موده کې د ډیورند کرښې ته په پرتو سرحدي ولسوالیو اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې، کوټ او بټي کوټ ولسوالیو کې د طالبانو د امارت اسلامي ډلې پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه چې د یوې میاشتې په دننه کې د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې له اماراتو پاکې کړې او د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ وزړاوه. اوس هم دغه دواړه وسلوالې ډلې د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو بل ته لاس په ماشه ناستې او وخت نا وخته د دوی ترمنځ د وسلوالو نښتو رپورټونه خپرېږي. له هغې سیمې څخه چې د داعش ډله پکې فعاله ده، د سیمې یو تن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي خلافت په نامه وسلواله ډله ځان د ابوبکر البغدادي پوری تړي او د اماراتو پر ډلې تور پوری کوي چې د پاکستان د ایس ای تارګری ادارې پر امر فعالیت کوي.
دولت الاسلامي ډله چې دا دوی حکومت داول لري چې موږ د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زموږ امیر دی، نو څومره له هیڅ بغداد کې تطبیقي هغه په افغانستان کې هم تطبیقيږي. دوی ولترین هغه چې دا و چې په امارات اسلامي په خلاف یول دغه وک اقدام وکړو، داخله کې د یو چا پورې محدود وتړل چې دا د پاکستان د ایسای سرګری ادارې خلک دي او دوی نظر چې دی صرف د افغانستان پورې محدود دی. موږ دا نه غواړو چې افغانستان پورې صرف محدود شي، بلکې جهاد کریم احمد او باید د یو اسلامي خلافت په افغانستان کې حاکم شي.
خو دا چې د تور او سپین بیرغ ترمن توپیر په څه کې دی، په تیرو 14 کلونو کې چې د امارت اسلامي ډله په لور پرتو سیمو کې فعال و، د افغان دولت پر ضد د وسلوالې جګړې ترڅنګ د دې ډلې د فعالیت په ساحه کې د نشه یي توکو کرکیله او کاروبار آزاد و. خو کله چې د داعش په نامه وسلوالې ډلې په یادو سیمو کې فعالیت پیل کړی، په دې سیمو کې د نشه یي توکو پر کرکیلې او استعمال او دارنګه له کور څخه د ښځو پر وتلو سخت بندیزونه لګولې دي. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي عجب خان د دغو بندیزونو په اړه وایي:
دوی د سیمې د خلکو څخه د غوښتنې کړې دي، څو مادي اعلان کړي په مربوطه مسجدونو کې. اوله ماده یې دا ده چې دغه ښځې به د کورو څخه چې وځي په حجاب او پرده کې بځي، بیا د عذره به ډاکټر ته هم نځي، بې شرعي عذره، او یو دغه د کور دغه وارث په ورسره وي. نورې دا ولور په هکله باندې دغه کړی دی، اوس د جواري او شراب او د دغو شیانو مخدره موادو په هکله باندې دغه کړی دی. سیمو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې آینده په سر په خپلو ځمکو کې مخدره مواد ونه کړي.
د عجب خان په خبره د داعش او اماراتو ترمنځ یو لوی توپیر په دې کې دی چې د دوی مالي سپورټ تر اماراتو ډیر قوي دی. د یوې د امارات اسلامي ډلې به له ولس نه د اوشر او په بله بهانه پیسې راټولولې، خو دوی عادي غړي ته له 10,000 کلدارو زیاتې پیسې معاش ورکوي او وسلې هم نوي او مجهز دي.
هغه به خو د ولس نه راغونډولې د وشر په نوم باندې د زکات په نوم باندې قاچاقبران دي دلته کنه مهم مهم مشهور قاچاقبران دي هغه به ورسره کومکونه په چا به ورته وسلې اخیستې چا به ورته په نقدې پیسې ورکولې او دوی چې دوی خپل دغه ډېر زیات لري اوس چې زه ګورم دوی سره دا پیسې او مالي امکانات نو دا ډېره دغه خبره ده خو د 20,000 نه 10,000 40,000 کلدارو پورې ورکوي مشران چې دي هغه 500-600 ډالر معاش دی او خلک نوی موټر لري خریداري په بازار کې ډېره کوي چاته کوم شي لاس نه نیسي خپل هرڅه مالي امکانات ډېر لري او وسله یې ښه ماډرن وسله ده ښه نوې وسله ده
په دغه ډله کې کمه فیصدي د امارت اسلامي ډلې هغه غړي چې بیعت یې ورسره کړی خو زیاتره یې پاکستاني وسلوال دي عجب خان وایي د داعش په ډله کې لویه برخه د پاکستان اورګزي او په دویم قدم کې افریدي دي چې ډېرې اوس د خپلو فامیلونو سره یاد ولسوالیو ته راکړه شوي دي د ده په خبره دغه پاکستانی وسلوال زیاتره د حافظ سعید د ډلې پورې تړاو لري
چې د اسلامي دولت په نوم باندې داعش دغه نوې ډله ده چې مشري ډېر پاکستانیان د اورګزیو جلسې او د خیبري جلسې تیردي کوي قومندان ټوله د پاکستانیانو په لاس کې د عمومي مشر چې دغه حافظ سعید دی اورګزی دي ډېر پکې اورګزی دي کوم د اماراتو دلته مهم قومندانان چې هغه ته کورونه اوسي اوس هغلي د هغو په کورو کې دوی اړولي دي
حافظ محمد سعید د لشکر طیبه ډلې مشر دی چې د 1990 میلادي کال کې دا ډله تاسیس او د زیات وخت لپاره په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه کوله د حالاتو څېړونکو استاد محمد انور سلطانی د حرکت هم د سیمې استخباراتو یو نوی پروژه بولی د وای د سیمې استخباراتو سپین بیرغ په تور واړه وو او لدی لارې غواړي چې هغه سغدري ځ خلک ختم کړي چې د دوی امر ته غاړه نه کې خوده
نظر د سټوج کوم هغه ته چې یا غیر د سیمې د استخباراتونه دا غیر د ختموي د پارسي دا ګیم به روان دي ځکه هغه توک چې آرام دی هغه دی خواته ورزي هغه توک چې نرم دی هغه د یو سره ملګری کیږي ټوپک وسره خلی هغه توک چې هغه نه دغه د خپکول خطر دا یو درونی حرکت دی او د دې حرکت تر شاتمن یو بل برنامه شته زه په دې خیال یم
د سیمې د خلکو په خبره د اسلامي خلافت ډلې په لومړي سر کې د حکومتي کسانو په اړه دریض نرم وو خو په دې وروستیو کې ځینې خلکو ته یې ګواښ کړی چې له حکومت سره خپلې دندې پرېږدي د ننګرهار ولایتي شورا وکیل ذبیح الله زمری هم دا خبره تاییدوي چې دغه ډلې لومړی نرم دریض نیولی وو خو اوس چې ځان یې په ولس کې ځای پر ځای کړ په دریض کې سختوالی راغلی
د ته چې موږ فکر وکړو دا اپراتیفي او رواني جنگونه دي اپراتیفي ګیمونه دي او استخباراتي جنگونه دي دوی په ابتدا کې غوښتل چې خلکو سره ډېر نرم لهجه وچلي د خلکو رضایت حاصل کړي نفوذ پیدا کړي د نفوذ او د رضایت د حاصلول نه وروسته چې کله دوی قدرت ته ورسېده دوی خپل چلند کې په سلو کې ظرف سره تغییر راوسته اوس خلک لالي سربازان لالي د دولت مامورین لالي قومي مشران متنفذین وجنه نو دوی نه نور جنایتکار او ظالم او جابر ډېر تر اوسه په افغانستان کې نه وو نشته او بې ځکه چې په دې لږ وخت کې دوی ډېر ظلمونه تمخه کړې دا فکر کوم چې دوی د دوی پاتې کېدل د خاور سره مجفا دی او کچیرته د افغانستان دولت غواړي وسلوال پوز او امنیتي ځواکونه امنیتي قواوې زمونږ د جرأت هم لري د توانمندیم لري چې دوی د دوی په منځولو کې خپل ارخیز امکانات په کار واچي او دوی نابود کړي
بلخوا د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د دغه دواړو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی لري خو نوموړی د دغه دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمندي جنگونه د خلکو او امنیتي ځواکونو په ګټه بولی
یو ډله چې ځان یې په ځان باندې نوم د هیڅ شي دی او هغه پخوانی وسلوال طالبان دي چې سپین بیرغ په تور اوښته دي هغه هم د دې بالا په ځینو ساحو کې لکه ګورګوري اوغوز او نورې ساحې همدارنګه د لمنې تر شیرزاد او تر خوګانو پورې اتلل دي چې د دوی خپل منځو کې ډېر شدید اختلافات او ډېر شدید جګړې روان دي چې په دې کې تر سلګونو وسلوال د دواړو اړخو څخه وجل سیم دي د دوه وسلوالو وژنه د دوه وسلوالو مخالفتونه د دوه وسلوالو جګړه د ټول افغانانو لپاره د سولې او امن راوړلو لپاره خصوصا د امنیتي ځواکونو لپاره او د خیر او شګړې ګامي
لدی وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د افغان دولت په ګټه بللی وو که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي دا وسلوالي نختی د ځان په ګټه بولی خو د کتونکو په خبره په دغه سرحدي ولسوالیو کې د یادو وسلوالو ډلو د نختو او فعالیت له امله پر سیمه منفي اغیز زیات خور شوی دوی وایي د دیني خطو له امله په سلګونو کورنۍ خار او نور امن سیمو ته راکړه شوی او دا رنګه خلک خپل بچو ته اجازه نه ورکوي چې خونځي او تولاړ شي چې دې وضعیت سره سیمه له پرمختګ شاته پاتې کیږي
مولانا صاحب صدیق الله فدایی د روژې په مبارک میاشت کې ځینې کسان صحی مسائلو ته مخه کوي، ځینې فقها او وایي چې روژه د انسان صحت ته ګټه رسوي، ځینې نور بیا وایي سي نه دا یو ډیر عمیق عبادت دی او دغه اړخ باندې تمرکز ډیر کوي. ستاسو له نظره د روژې هغه فضیلت او د روژې هغه چې په انسانانو باندې فرض شوې ده بنیادی علت د انسان لپاره څه کېدای شي؟
د سیدی چې روژه یو ډیسپلین دی، یو نظم دی، یو د انسان کنټرول دی د خپل نفس، د هغه د ظاهری او باطنی کوم غرایز چې د انسان سره دی د هغوی مقابله کول دی، نفس په قابو کې ساتل دی. زه فکر کوم چې د دې د عبادی نقش چې د انسان او د خدای ترمنځ یو راز دی. مثلا پروژه کریا نه کیږي، ته نشي کولی چې د بل چا دپاره روژه ونیسې. هر ځای کې کولی شي انسان روژه وخوري، غیر د خدای نه بل څوک نه ویني، نه څوک تا کنټرولولی شي. لیکن ته د صبح صادق نه تر د غروب د لمره پورې، تر ماښامه پورې روژه نیسې، ځکه چې دا ستا او د خدای ترمنځ راز دی.
مولانا صاحب بخښی چې خبر مو قطع کم، تاسو چې پروژه کې ریا نشته کېده، مثلا کېدی شي چې یو څوک صحیح ستونزه ولري، فرضاً د معدې مشکل ولري، خو هغه د خلکو لپاره روژه ونیسي، دا یو ډول ریا نشو؟
نه، دا شی چې دی ځکه چې اسلام شریع حقیقي او الله تعالی چې دی دی خلکو ته روژه معاف کړی ده. قران کریم وی فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. کله چې تاسو مریض اوسئ، ناروغ اوسئ یا په سفر کې اوسئ، نو تاسو به روژه خورئ او دیاغي وخت کې چې کله صحت بیرته تاسو ته اعاده شول دیاغي قضایی براوړي. نو مطلب دا دی چې الدین یسر، دین اسانی ده، او دین چې دی مسلمانانو ته ډیری آسانتیاوی ورکړی دی. که یو انسان مریض وسی او ډاکټر ما دا فتوا ورکړی ده چې د مرض تثبیت ډاکټر کولی شي، دینی عالم نشي کولی. دینی عالم ته وس زما د معدې تکلیف معلوم نه دی، زما د ګردو تکلیف ورته معلوم نه دی. اغه خزه چې حامله ده مثلا رحم کې نوې حامله شوې ده یو میاشتو او دیغه په ماشوم باندې دا تاثیرات کوي، دغه ټول هغه عوامل دي چې هغه کې اسلام دوی ته رخصت ورکړي دي، یعنی دوی کولای شي چې روجه اوخري او بیا یې هغه وکي. لیکن دا دی چې منګه بعضی وخت کې دینی علماو دا دین دومره سخت نیولې دي چې هغه په یواز د دې باندې چې مونږه خلکو ته هغه کوم سهولتونه چې په دین کې دی هغه ور معرفي کو، مونږه ډیره سختګیری کوو. او حال دا دی چې الدین یسر، دین اسانی ده. او په یو حدیث قدسی کې راځي چې الصوم لی وانا اجزی به، روژه زما د پاره ده او یوازې د روژې ثواب زه ورکولی شم. نو دا چې دی په دې کې ریا کول او د خلکو د پاره روژه نیول سره دي چې دغه انسان د دې استطاعت نه لري، مریض دی، ډاکټر ورته ویلی دی، دا یو بیل خبره ده. زه یو مثال درته وایم، زه افغانستان ته لاړم، په موټر کې سره دوه روژه خواره کیناسته. نو زما د پاره په یو اسلامي هیواد کې دوه ځوانان، دوی ویل چې موږ د هرات نه راغلي یو، او په سفر کې یو جلال آباد ته روان یو، ګرمي مو. نو په دې هغه کې ما ویل نو چې د قران حکم دی دوی په سفر کې دی کولای شي چې روژه وخوري. ما خپل روژې ته دوام ورکړلو، خو دوی په دې موټر کې کېناسته، نو سیګریټ مې راوباسل. نو وس ما ورته ویل چې د خدای بنده روژه خو دې وخوړله، وس تا د سیګریټ بوی دې مونږه سګمو تم راغه کوي، نو ته خو بیا لږ وزه کنه پوه شي. نو زمونږ په جامعې کې داسې دی چې هغه د دین سهولتونه چې خلکو ته ووي، بیا هغه خلک یو قسم ته هغه د سهولتونو نه سو استفاده م کوي.
مولانا صاحب بخښه، تاسو نو د څه لپاره روژه ساتله؟ تاسو
خپل مسافر نه و، مزه مقیم و. په هغه وخت کې په افغانستان کې دا څو کاله پخوا چې تلې وما عملت ووسی دلما په یو ورځ باندې نو لنډ سفر ملرلو نو هغه دی پاغي کې په لنډ سفر کې دادې که تاسو په سفر کې وای نو تاسو کولی شئ روجه وخورئ وان تصومو خیر لکم او که تاسو روجه ونیسئ نو دام خیر دی لیکن کوی کولی شئ نو هغه کې اختیار دی چې سړی خوري او کنیسی
د روژې تر نیولو پورې له ناروغي پرته او له سفره پرته په عربستان کې ځینې دینی عالمانو دا فتوا ورکړی دی چې هغه کسان چې په لمر کې په شاقه کارونه کوي هغوی هم کولی شي چې روژه وسوخوري او بل وخت یې بیا ونیسي. له دې سره تاسو موافق یاست؟
زه دغه فتوا راته معلومه نه ده چې دغسې فتوا شوې ده او دوی دغه فتوا د چا دپاره څنګه چې ماته د عربستان سعودي هغه معلوم دي هغوی په هر کال کې دا هغه روباسي دارالفتا لري هغوی دغه هغه کوي. نو د هر قوم و د هر مملکت هغه ظروف سره د اغیزي علما